السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپخیم 2 بجې شوې. د نیم ساته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زوم غاګله آزادۍ رادیو څخه اوري. نن د سپتمبر د میاشتې 10مه له هغې ورځې سره برابر ده چې 15 کال وړاندې په همدې ورځ القاعده شبکې د امریکا پر سوداګریزو برجونو او د پینټاګان پر ودانۍ د تختول شوي الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. دا چې په افغانستان یې اغیزې څه وي په دې اړه درته ځانګړي راپورونه لرو. د دې خبرې ټولګې د سر موضوع دا ده چې د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولي. لومړی هم خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي دي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د 2001 د سپتمبر د تروریستي حملو د 15 کال په مناسبت مراسم جوړیږي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې په هوایي بریدونو کې شاوخوا واصل ملکان وجل سوی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان کورنی خبرونه اورو چې حدیث پردیس چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی نن د سپتمبر د میاشتې 10مه له هغې ورځې سره برابره ده چې القاعده شبکې په امریکا کې خونړۍ بریدونه وکړل. د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي او یو شمیر افغان سیاستوال او د پخواني حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخته وړاندې د محاربوي امریکایي ځواکونو وتل تېروتنه بولي. دا هم بشپړ خبرونه. نن د سپتمبر د میاشتې 10مه له هغې ورځې سره برابره ده چې 15 کاله وړاندې په همدې ورځ القاعده شبکې د امریکا پر سوداګریزو برجونو او د پینټاګون پر ودانۍ د تختول شوو الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. دا حملې د امریکا په خاوره کې له تر ټولو خونړۍ بلل شوې چې د رپورټونو له مخې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل شول. له یادو حملو وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش افغانستان ته د القاعده د ځپلو په هدف د امریکایي ځواکونو دا سولو پریکړه وکړه. په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو په خاصه توګه د امریکایي ځواکونو یو لویه برخه ووتله، خو لای هم یو کمه برخه په کابل کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې میشتي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیلي راپور اوریدلی شي. د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د کابل امنیه قوماندان عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې خلک هم باید د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
پولیستان همیشه در صدد ازی است.
دی وی ستاسو پولیس تل په دې هڅه کې دي چې ملي تاریخي او مذهبي ورځو کې خاص تدابیر ولري، څو زموږ هیوادوال خوشاله اختر ولري. د رحیمی په خبره د کابل پولیسو په تیر یوې میاشت کې 609 شپېته کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې هم دي. او روسي خبر هغه دا چې یو شمیر افغان سیاستوال او د پخواني حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخت وړاندې د محاربوي امریکایي ځواکونو وتل تېروتنه بولي. د بهرنیو چارو وزارت پخواني سیاسي معین جاوید لودین او پخواني لوی درسیز شیر محمد کریمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې ګواکې امریکا او ملاتړ یې له دې پرته چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي افغانانو ته شاکړه. خو په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر وایي چې دوی لا هم له افغانستان سره کړو وادو ته ژمن دي او اجازه به ورنه کړي چې افغانستان د ترهګرو پر مرکز بدل شي. په دې اړه هم وروسته په خبرونه کې تفصیلي راپور اوریدلی شي. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. بهرني خبرونه نوریاس نوري درته وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي حملو د 15 کال په مناسبت مراسم جوړیږي. په دغو بریدونو کې نږدې 3000 تنه ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په ویډیوي اونیزه وینا کې چې پرون خبره شوه د سپتمبر د 11 تروریستي حملو د 15 کلیزې په اړه وویل:
A lot has changed over these past 15 years. We've delivered devastating blows to
پته روپین زله سکلونو کې ډیر څه بدل شوی دی. د القاعده مشرانو ته مو چې پر موګي د سپتمبر د 11 حمله کړې و سخت گزار ورکړ. اوسما بن لادن مو عدالت راکاغه. موګ د خپل هیواد امن پیاوړی کړ. د حمله مخمونی ولا موګ ژوندونه وژغورل. په عین حال کې تر روسي ګواخونو باندې هم بدل شوی. موګ له بوستون تر چټانوګا او له سان برناردینو تر اورلاندو پورې د تراژیدیو شاهدو. په افغانستان، عراق او سوریه او تر هغې وړاندې نورو سیمو کې به د القاعده او د اسلامي دولت ډلې په څیر تروریستانو رحم ونه کړو. موږ به دوی له منځه یوسي. زه به له خپلو ټولو امکاناتو چې لرو یې د خپل هیواد د خوندي کولو لپاره انکار واخلم. د سپتمبر د 11مې حملې چې د القاعده شبکې 19 ترورستانو د تښتولو مسافر وړونکو الوتکو په وسیله وکړې د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړۍ حملې وې. دوی الوتکې په نیویارک د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له دوو لوړپوړو ودانیو سره ټکر کړی شوې چې په نتیجه کې دواړه ودانۍ ونړېدې. درېیمه الوتکه په پنټاګون ولګېده او څلورمه په پنسلوانیا کې په داسې حال کې ولوېده چې مسافر پکې سپاره ول. پرون په نیویارک د اتفایې د هغو 343 کارکوونکو یاد ولمانځل شو چې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز د دوو لوړپوړو ودانیو د اور وژلو په ترڅ کې وژل شوي وو. ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدان ډونالډ ترامپ او هیلري کلینټن به د سوداګرۍ د نړیوال مرکز د نړېدلو ودانیو په ځای کې په جوړېدونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د سوریه د بشري حقونو د څارنې ډلې وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې په هوایي بریدونو کې شاوخوا سل ملکیان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو ډلې چې دفتر یې په لندن کې دی د شنبې په ورځ وویل چې شاوخوا 850 ملکیان په هغه هوایي برید کې ووژل شول چې د ادلب ښار یو مارکیټ یې په نښه کړی و. 14 وژل شوي ماشومان ښودل شوي دي. دغې څارنې ډلې دغه راز ویلي چې شاوخوا 10 ملکیان هم د حلب ښار شاوخوا د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې وژل شوي دي. داسې انګیرل کیږي چې دغه هوایي بریدونه به د سوریه حکومت او روسیې کړي وي. د ملکي تلفاتو خبرونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې د راپورونو له مخې هغه اوربن چې روسیه او د امریکا متحدو ایالتونو پرې موافقه کړې سبا یعنی د دوشنبې د ورځې د لمر له پرېوتو سره نافذ شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ترکیه د هیواد په جنوب کې د 43 هغو سیمو چې پکې اکثریت کوردان اوسي سیمه ییز ښاروالان لري کړي او پر ځای نوي ښاروالان ګمارلی دي. د دیار بکر د والي دفتر نن دغه خبر ورکړ. ګمان کیږي چې لري کړی شوي ښاروالانو به د کورد ملیشو ملاتړ کوو. دغه دفتر ویلي چې د ښاروالیو چارې اکثره هغو چارواکو سنبالولې چې د کوردانو د خلکو د ډیموکراتیک پلوي ګوند سره یې همکاري کوله. د ترکیه ولسمشر طيب اردوغان د سپتمبر په 8 نیټه ویلو چې د منکرې شوی د کوردستان د کارګرانو د ګون پی کی کی او د هغه وسلواله ډلې چې ترکیه تر روسي ډله بولی په وړاندې کمپاین تر ټولو لوی کمپاین دی چې ترکیه مخکې هیڅ کله هم شاهد نه و او له ملکی ادارو د چارواکو لري کېدل هم دغه هڅو یو برخه ده. اردوغان د کوردانو د خلکو دیموکراتیک پلوي ګوند د پی کی کی یو انڅانګ بولی. هغه سړی چې په 1991 کال د امریکا د پخواني ولسمشر رونالد ریګن د وژلو هڅه کړې وه په واشنگټن کې د عقلي عصبي له روغتون څخه رخصت شوی دی. یو شپېته کلن جان هینکلی د شنبې په ورځ وروسته له هغې خوش شو چې یوه قاضي په جولای میاشت کې فیصله وکړه چې هغه نور خطر نه پیښوي. هغه ته اجازه ورکړل شوې چې په ویرجینیا کې له خپلې مور سره ووسي. هینکلی د 1991 کال د مارچ په 10مه پر ریګن چې په واشنگټن کې له یوه هوټل ووت څو ډزې وکړې او د هغه مطبوعاتي مسؤول او دوه پولیسو ټپیان کړل. مطبوعاتي مسؤول جیمز برید د تل لپاره معیوب شوی و چې د ټپونو له امله په 2014 میلادي کال مړ شو. هینکلی په 1992 کال کې د لیونتوب له امله مجرمونه پیژندل شو او ناروغي رواني او ژور خپګان وبلل شو. په کروشیا کې نن بیا پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات به چې په څه کم یو کال کې تر وخت مخکې ترسره کیږي په دغه د اروپایي اتحادیې په نوي غړي هیواد کې سیاسي بې‌ثباتي اوږده کړي. رای ورکوونکي به هماغه انتخابونه لري چې د 2015 کال په نومبر کې درلودل. د نومبر ترسره شوو انتخاباتو بشپړ ګټونکی نه درلود. پر ځای د کروشیا د محافظه کار ډیموکراتیک اتحاد ګوند په مشرۍ یو کمزوری ائتلاف واک ته ورسېد چې په جولای میاشت کې د ګټو د ټکر د رسوایۍ په خاطر ړنګ شو. نظر شمیرنې ښیي چې د سوسیال ډیموکراتانو په مشرۍ څلور ګوندي ائتلاف به د 151 کسیز پارلمان په 16 څوکۍ وګټي او د هغه سیال د ډیموکراتیک اتحاد ګوند په مشرۍ ائتلاف به تر هغې کمې څوکۍ وګټي. شاوخوا 3.3 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق دي چې په 2000 د رایې ورکولو په مرکزونو کې به خپلې رایې انکاروي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ د خبرونه او د ازادي راډیو نور پروګرامونه په ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کابل امنیت قومندان وایي چې د اختر په شپه ورځو کې په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
آمادگی به خاطر ایام عید که همیشه در همچو روزای ملی تاریخی و مذهبی ما تدابیر منظم و خاص داشته باشیم.
یو شمیر افغان سیاستوال او د پخوانی حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخت وړاندې د امریکایي محرب ځواکونو وتل یوه تېروتنه بولي.
په هغه یو وضعیت کې د امریکایانو دا تصمیم مخکې له وخت نه و او اشتباه وه، او دا اشتباه باندې خپل امریکایان هم پوه دي.
اوس هم راځو د دې خبرې ټولګې د سر موضوع کره سره ملتیا وکړي. دا او یو شمیر نور موضوعات به په همدې خبرې ټولګه کې واورئ. د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د لوی اختر لپاره په ښار کې جدي امنیتي تدابیر نیول سوي. امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې له کابل ښاریانو وغوښتل چې په لوی اختر کې د امنیت د لا ټینګښت لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې کابل ښاریان هم له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې د دوی امنیت ته جدي پاملرنه وکړي، تر څو دوی په آرامه فضا کې د خوښیو دغه ورځ ونمانځي. په دې اړه ابراهیم صافی له کابل څخه چمتو کړی راپور کوي.
د کابل امنیت قومندانۍ د دې ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د اختر شپې ورځې په یوه آرامه فضا کې تیرې کړي. امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د اختر لپاره امنیتي ځواکونو خپلې هلې ځلې ډېرې کړې او ډاډ ورکوي چې دغه ورځې به د امن په فضا کې تیرې شي. ښاغلي رحیمی وویل چې افغان امنیتي ځواکونه اجازه نه ورکوي چې وسلوال مخالفین د افغانانو د اختر خوشحالی ګډې وډې کړي.
همیشه در همچو روزای
دی وستاسو پولیس تل په دې هڅه کې دي چې په ملي تاریخي او مذهبي ورځو کې خاص تدابیر ولري، سو زموږ هیوادوال خوشحاله اختر ولري،
روز ملي خوش داشته باش.
امنیه قومندان همدار از له کابل خاریان وغوښتل چې د لا امنیت په هدف دی د اختر په شپو ورځو کې امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. خاغلی رحیمی همدار از ویل چې د اختر په ورځو کې دی لا بی ځای ډزو او د ماشومانو لا پټاکۍ او لا کارولو ډډه وشي، او کچیر کوم کس دغه کړنې تر سره کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. بلخوا کابل خاریان د جنگ له کیلو غاړو غواړي چې لا جګړو لاس واخلي، سو دوی د اختر دغه د خوښي ورځي په خي او امن فضا کې تیر کړي. د کابل خار دوه تنه اوسیدونکي حسیب الله او همایون پادی اړوي
تیز وکونه د وطن دغه چې خراش خپل د امنیت لپاره کوشش وکي او زحمت وباسي چې د اختر په ورځ کې د امنیت ټینګ کړي او خلک په خف فضا او خ سمیت په فضا کې د اختر ورځ په تیر کړي.
زه خبر امنیتی مسئولینو څخه غواړم چې د دې اختر په درې ورځو کې یا سمیمانه خواهش کوم چې ډېر ښه امنیت ونیسي، خپل وظایف ښه په وجه احسان سره انجام کړي، او همچنان له مخالفینو نه هم خواهش کوم چې د اختر په ورځو کې انفجار انتحار بس کړي. چې زموږ متلان ډېر دردېدلي ډېر رنجېدلي دي، چې دا د اختر ورځې خوشحالۍ سره تیرې کړو.
د کابل ښار امنیتي مسئولین په داسې حال کې د امنیت د ټینګښت خبر ورکوي چې زیات شمیر افغانان د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول کابل کې د ناامنیو له ډېرېدو اندېښمن دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر افغان سیاستوال او د پخوانی حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخت وړاندې د امریکا محرب ځواکونو وتل یوه تېروتنه بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد کوي چې امریکا او ملاتړ یې له دې پرته چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي افغانانو ته شا کړه. خو په کابل کې د قاتم ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر وایي چې دوی له حمله افغانستان سره کړیو وعدو ته ژمن دي او اجازه به ورنه کړي چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل سي. سومنګ همکار محمد حدیث پردیس په خپل راپور کې له ځینو افغان سیاستوالو سره په همدې موضوع خبرې کړې چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل څومره پر ځای اقدام و.
په 2014 کال کې افغانستان څخه د امریکا د محاربوي ځواکونو ډیره برخه په داسې حال کې وویستل شو چې د تروریزم خطر پر خپل ځای وو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړې زور اخیستی وو او افغان ځواکونه په هغه شکل چې باید تجهیز شوي وای نه و سنبال شوي. یو شمېر افغان سیاستوال له افغانستان څخه له وخته وړاندې د محاربوي امریکایي ځواکونو وتل یوه تېروتنه بولي. 15 کاله وړاندې په همدې ورځ چې د امریکا سوداګریز برجونه او د پنټاګون ودانۍ تر بریدونو لاندې راغلې، د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش سملاسي ظاهراً افغانستان ته د ترهګرو د ځپلو په هدف د لسګونو زرو امریکایي ځواکونو د استولو پریکړه وکړه. که څه هم بېلابېلو امریکایي چارواکو په تاکید سره دا ویلي وو چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته په کتو به امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، خو په 2014 کال کې له افغانستان څخه د امریکا د محاربوي ځواکونو یوه لویه برخه ووتله. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي معین جاوید لودین وایي په اول کې باور دا و چې د امریکایي ځواکونو په وتو به په افغانستان کې جګړه یو څه سړه شي، خو دا خبره سمه نه وه. ښاغلي لودین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانانو هم له امریکایانو دا توقع نه لرله چې د اوږد مهال لپاره دې په افغانستان کې پاتې شي، خو د ځواکونو د سنبالنې او تجهیز توقع ترې کېده چې دا کار یې هم په نیمه کې پرېښود.
یو وضعیت کې د امریکایانو دا تصمیم مخکې له وخت نه وو او اشتباه وه، او دا اشتباه باندې خپل امریکایان هم پوه دي او عمدتاً تاسو واقف یاست، هغوی هم په داخل کې خپل مختلف نظریات موجود دي په دې اکله. موږ خو اصلا د دې طرفدار نه وو چې امریکایان دې دایم پاتې شي او یا د ډېر وخت لپاره پاتې شي. موږ فقط له دوی نه دا توقع درلوده چې د افغانستان خپله قواوې داسې او هغه ته مرحلې ته ورسوي چې دوی خپله وکولی شي افغانستان دفاع وکړي.
ښاغلی لودین وایي په اوس کې دا مهمه ده چې امریکایان او ملاتړ یې له افغان ځواکونو څخه چې له خورا پیچلې جګړې سره مخامخ دي مرسته وکړي. پخوانی لودریسیز چیر محمد کریمی به وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتو د نورو مشکلاتو تر څنګ د افغان ځواکونو پر روحي هم منفي اغېز پرېښود. ښاغلی کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې امریکایان له افغانستان څخه ووتل، جنګیالیو خپل بریدونه له دې کبله پراخ او تیز کړل چې ګواکې بهرنیو ځواکونو ته یې ماته ورکړه، خو واقعیت داسې نه و.
وتلو یو څه تر ډېره حده پورې زموږ په امنیتي قوتونو باندې یو څه منفي اثر وغورځولو، در حال کې چې وظیفه کې د دوی له نقطې نظر نه یا زموږ د قوتونو نقطې نظر نه کوم تغییر رانغی. په میړانه وجنګېدل، دا دوه کله په میړانه دوی ازادانه دفاع وکړه، ولې تاثیر یې واقعا منفي و باید نه وای وتلی.
ښاغلی کریمی وایي که څه هم افغان ځواکونه اوس د دې جوګه شوي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي، خو د بهرنیانو مرستې ورسره ځکه مهمې دي چې دغه ځواکونه له داسې وسلوالو سره جنګېږي چې د بهرنیانو او په خاصه توګه د پاکستان ملاتړ له ځان سره لري. دا چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو او په خاصه توګه د امریکایي ځواکونو د لویې برخې وتل څومره پر ځای پرېکړه وه او اغېز یې څه و، دا او دې ته ورته پوښتنې مې په کابل کې د قاطع ماموریت د ملاتړ له دفتر څخه وپوښتلې. د قاطع ملاتړ له ماموریت څخه ازادي راډیو ته په استول شوي برېښنالیک کې دا ویل شوي چې که څه هم له افغانستان څخه د بهرنیو امریکایي ځواکونو ډېره برخه وتلې، خو دوی خپلو کړو وعدو ته ژمن دي. د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې ناټو امریکا به تر اوږده مهاله له افغان حکومت او افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، څو افغان ځواکونه په ښه توګه د خپلې خاورې او خلکو څخه دفاع وکړي. په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت د اړیکو مشر میچایل لوهرن:
زه د دې په ځای چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو شمیر ته اشاره وکړم، غواړم دا ووایم چې له افغانستان سره د ناټو امریکا تعهد دوامدار دی. له 2001 میلادي کال راهیسې دواړه امریکا او ناټو په افغانستان کې د دې لپاره هڅې کړي دي چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل نه سي او دغه اوس ته په راتلونکي کې هم دوام ورکړي.
په 2014 کال کې په افغانستان کې د شاوخوا 130,000 امریکایي سرتیرو لویه برخه ووتله، خو د امنیتي وضعیت په خرابېدو د امریکا ولسمشر شاوخوا 10,000 سرتیري په افغانستان کې پرېښودل. دا مهال د امریکا تر څنګ د ناټو د غړو هیوادونو 3,000 سرتیري د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په دنده بوخت دي چې اصلي دنده یې د افغان ځواکونو ملاتړ، مشوره او روزنه ده. په وروستیو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو ولسمشر باراک اوباما خپل ځواکونو ته په محاربوي ماموریت کې د ضرورت پر مهال د ښکېلتیا اجازه ورکړه. د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال بیا په دې نظر دی چې په افغانستان کې قصدن داسې حالات رامنځته شوي چې د بهرنیو ځواکونو موجودیت او نه موجودیت خپل مشکلات ولري. ښاغلی ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل چې افغانان باید نور په دې پوه شوي وي چې هیڅوک د دوی له غمه نه دي مړه، او په یووالي صبر او تدبیر خپل مشکلات حل کړي.
په
متاسفانه دی مونږ حالات داسې راوستل شوی ده چې مونږ مجبور یاستو په دې اوسنۍ وضعیت کې بهرني ځواکونه دلته په افغانستان کې نه یې. افغانستان وضعیت لا خرابېږي. په عین زمان کې هم په دې ښه پوهېږو چې دغه ځواکونه د افغانستان د ثبات د استقرار په خاطر نه بلکې د خپلو استراتیژیکو ګټو په خاطر راغلي.
په ټوله کې باور دا دی چې له افغانستان څخه له تدبیر پرته د امریکایي ځواکونو وتو دواړو افغانانو هم امریکایانو ته تاوانونه ورسول. خو په کابل کې د ناټو قاطع ماموریت وایي چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا او ظرفیت ته په کتو وتلي دي. پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی وایي د افغان ځواکونو پیاوړتیا ملي یووالی د یو بل منل زغم او د حکومت له لوري د یو داسې با تدبیر سیاست لوبول چې د افغانستان ملي ګټې د امریکا او نورو هیوادونو له ګټو سره همغږي کړي په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مهم اقدامات دي.
اوس بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د ماموریت 15 کاله پوره کیږي، خو لا هم په دغه هیواد کې نامنی او بې ثباتي له منځه نه ده تللې. یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي نظامي سیاست کامیاب نه و. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې اړه راپور چمتو کړی چې په ګډه یې اورو.
په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت شاوخوا یو نیمه لسیزه کیږي، خو لا هم افغانستان د جنگ میدان دی او حتی یو شمیر نوو تروریستي ډلو هم په دغه هیواد کې ظهور کړی او فعالیت کوي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې امریکا په افغانستان او سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې او له منځه وړلو لپاره چې کوم هدف درلود هغې ته نه ده رسېدلې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاحکار رنګین دادفر سپانتا ازادي راډیو ته وویل چې له تروریزم سره د مبارزې پر وړاندې یو شدید غبرګون ښودل شو چې دغه کار تروریزم له منځه یو نه وړ، بلکې لا هم د هغوی د پرمختګ لامل وګرځید.
کله چې موږ له 14 کلونو وروسته پیښو ته ګورو، په ځای د دې چې افراطي ډلې کمې شي، قوي شوي دي او فعال شوي هم دي، او دا ښایي چې د تروریزم پر وړاندې هغه د مبارزې ستراتیژي چې 14 کاله وړاندې پیل شوه او روانه ده په بریالۍ توګه نه ده ترسره شوې.
د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د القاعده ډلې لخوا د امریکا له سلورو تختول شوی والوتکو څخه دوه ویسان د نیویارک په ښار کې د نړۍ د سوداګرۍ له دوستر ودانۍ سره وجنګاوه. یوې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له ودانۍ سره او بلې ته د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې سقوط ورکړل شو چې په پایله کې د القاعده شبکې د 19 غړو په ګډون نږدې 3000 کسان په امریکا کې ووژل شول. د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیان کې دغه تروریستي حمله د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی حمله او ملي تراژیدي یاد کړه. د سپتمبر د 11مه حمله د تروریزم پر وړاندې د مبارزې یو نړیوال ائتلاف رامنځته کړ چې په ترڅ کې یو لک شل زره نړیوال ځواکونه د القاعده شبکې او طالبانو د لمنځوړلو په هدف افغانستان ته راغلل. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو حملې د یوې میاشتې په اوږدو کې د طالبانو رژیم رنګ کړ چې کوم چې القاعده شبکې ته یې په دغه هیواد کې ځای ورکړی وو. د امریکا او ملاتړو رول یې تر 2014 میلادي کال پورې دوام وکړ او تر هغې وروسته یې خپل ماموریت په افغانستان کې د افغان ځواکونو د مشورې او زده کړې په برخه کې پیل کړ چې تر اوسه دوام لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان څېړونکي په افغانستان کې د امریکا د تیرو 15 کلونو په متناقض سیاست باندې نیوکه کوي. سیاسي سیړونکو د احمد شاه مسعود د بنسټ رئیس ولی مسعود ازادي رادیو ته وویل امریکا له یو خوا جنگ او لابل خوا له طالبانو او نورو ورانکارو ډلو سره د سولې مذاکرات مخته یوړل.
په لومړي سر کې چې ښاغلی بوش اعلان وکړ چې موږ تروریزم په کلي ډول له منځه وړو، ډیر زیات روښانه شوارونه ورکړل، خو وروسته بیا هر څه په یو ځل تغییر وکړ او د سولې پروسه پیل شوه، ښه او بد طالب رامنځته شو.
ګڼ شمېر افغان سیاستوال په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د جګړې په ډګر کې نه ده بریالی شوی. دا چې سلامل وو له سیاسي کارپوه او د نوي ملي جبهې له رئیس انوار الحق احدي نه مو پوښتل. ښاغلی احدي وایي چې د عراق جګړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د اختلافاتو پیدا کېدل او د امریکا په نظام کې د مشرۍ بدلون هغه لاملونه دي چې له تروریزم سره مبارزه یې له ستونزو سره مخ کړه.
په لومړي سر کې د عراق جګړې ډیر تاثیر درلود او امریکایانو فکر کاوه چې د افغانستان مسله تقریبا خلاصه شوې ده، او بل دا چې د کرزي صاحب او امریکا ترمنځ همکاري لږه شوه، نو همدا اساس سبب شو چې د امریکا عملیاتو تاثیرات کم شي.
له دې ټولو سره سره آیا امریکا او ملاتړ یې په دې 15 کلونو کې هغه هدف چې درلود یې هغې ته ورسېدل، او آیا د دغه مودي ماموریت خپل بریا غني؟ په کابل کې د غوښ ملاتړ د ماموریت د رسنیو د دفتر رئیس میچل لاهورن د ازادي رادیو د دې پوښتنې په جواب کې وویل، ناتو او امریکا له 2001 میلادي کال لا په دې خوا هڅه کړې چې تر څو افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نشي، او دغه هلې ځلې به په راتلونکي کې هم دوام ومومي. د اسامه بن لادن او د طالبانو د پخوانی مشر ملا منصور او د القاعده او طالبانو د یو شمیر نورو مهمو غړو وژل د امریکا له مهمو لاسراوړنو څخه شمیرل کیږي. د امریکا له خوا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه د افغان حکومت لیدلور څه دی؟ د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي، امریکا په افغانستان کې د القاعده او داعش اصلي ځایونه له منځه یوړل، او د طالبانو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هر کله چې له امریکا نه د مرستې غوښتنه شوي هغوی کومک کړی دی.
نن د امریکا لیدلوری له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې واضح دی. په هر ځای کې چې افغان حکومت د پوځي مرستو غوښتنه کړې، امریکا یې ملاتړې ده.
هغو انتقادونو ته په پام سره چې د امریکا او متحدانو د پوځي ماموریت په اړه موجود دي، دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د بهرنیو ځواکونو د ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته افغان امنیتي ځواکونه په دې توانیدلي چې د روانې جګړې مشري وکړي او دغه مبارزه مخته یوسي؟ د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش په دې اړه وایي،
زموږ هوایي توپچی او ځمکني قطعات کولی شي چې د دښمن پر وړاندې ډېره ښه مبارزه وکړي، او د دښمن پر وړاندې دغه مبارزه یوازې او یوازې د متحده ایالاتو همکاري ده.
د افغان سیاسي څیړونکو لخوا یو بل اندېښنه هم مطرح کیږي، هغه دا چې امریکا د تروریزم ملاتړ یې او مرسته کوونکي نه دي په نښه کړي. د تیرې دورې د کابینې وزیر او د بون کانفرنس د ناستې ګډونوال سید مخدوم رهین وایي چې د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې د بریا لپاره باید هغه هیوادونه تر فشار لاندې راشي چې د تروریستانو ملاتړ کوي.
د هغه کسانو مخه دې ونیول شي چې هیواد د انسان وژنې او د تروریزم لپاره د ملاتړ مرکزونه لري. په هغه وخت کې کولای شو چې هیله مند واوسو چې جنگ دورانکارو پر وړاندې کامیابۍ ته رسیږي.
په دغه راپور کې غواړو د جنگ په راتلونکي هم وغږیږو. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین وای، په افغانستان کې با جګړه د نورو کلونو لپاره هم دوام وکړي، ځکه چې لا یوې خوا تروریستي ډلې قوي شوي او لا بله پلوه امریکا او ناتو په افغانستان کې له جګړې نه ستړي شوي دي.
معلومات ښیي چې په دوو وروستیو کلونو کې زموږ تلفات زیات شوي دي. په امریکا کې د ساکرو د وتلو زنګ وهل کیږي. ناتو ځواکونه له دې جګړې څخه ستړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په افغانستان کې جګړه دوام لري، او حتی یو شمیر ولسوالۍ کله هم د وسلوالو طالبانو او کله هم د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورځي. افغان حکومت هم تاییدوي چې په لسو ولسوالیو کې حاکمیت نه لري او شپاړس ولسوالۍ له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخ دي. همدا اوس هم د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په 15 ولایتونو کې جګړه روانه ده. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
اوس هم کندهار ته ځو. د کندهار خیاطان وایي هر اختر لا لاسو څخه نیولې تر شپېتو جوړو پورې نوي کالي ورته پاتې کیږي، ځکه چې خوندانې په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. دا کالي د نورو عامو خلکو تر څنګ زیاتره د هغو امنیتي ځواکونو وي چې د اختر په نیت یې خیاطانو ته ورګوړي وي خو وروسته وژل سوي. محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
د نورو خلکو غوندې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت او امن نظم ځواکونه هم د خوښیو د نورو ځانګړو ورځو تر څنګ د اختر لپاره نوي کالي جوړوي. خو ډېر کله مخکې له دې چې اختر ورسیږي او نوي کالي واغوندي، ټولې خوشحالۍ له خاورو سره خاورې سي. دا سرتیري په جګړو کې وژل سوي وي او د کالو پر ځای کفن اولنۍ او وروستۍ لباس سي. د کندهار یو خیاطا غایګل تنظیم وایي هر کال ورته له لسو څخه نیولې تر شپېتو جوړو پورې کالي پاتېږي چې اکثره یې پولیس وي. هغه وایي وروسته ورته معلومه سي چې د کالو څښتنان نور نه راځي.
ستاسو داسې کالي ډېر پراته دي چې هغه دوه کاله درې کاله څلور داسې جوړې شته چې 15-16 کاله کېږي چې پرتې دي. یاره شپېته جوړې اویا جوړې کالي خو انشاءالله پاتېږي. کال کې چې هغه کمی پاتې شي زموږ خپل کال شپېته جوړې اویا جوړې کالي پاتېږي. چې یا سړی نسرا یا مسافر سي یا شاید چې هغه مړي یا اکثره خلک بس دغه چې خبر سو پلانکۍ څه سو هغه والا وفات څه خدای دې وشي څنګه سو پلانکۍ جنګ کې پلانکۍ کار کوي. کالی پاتې کله مسكين را ساغته ورکو خیرات کو کله دوست را ساغه یو سره خلکو د پراتی
د کندهار یو بل خیات علی احمد ماینی خبره کوي اوای دوی ته زیات داس خلکو کالی پاتې چې په جنگ جګړو او نور پیښو کې وجل سی بي هغه وای پاتې سی کالی تر سم دی شودل ورسته غریب خلکو ته په خیرات کې ورکوي د دې ترڅنګ د امنیتي ځواکونو د غړو موبایلونه رادیو غانې او نور وسایل هم په دوکانونو او ورکشاپونو کې پاتې چې په جنگ جګړو کې وجل کیږي
د دې راپور په خبرېدلو سره د دې خبرې ټولګې د پای شیبو تر ورسېدلو خو له هغه وړاندې په دوه منیمای کې تاسو اورئ چې کانګو څه ډول یو ناروغي ده او څومره خطرناک ده په دبل سرختونو ورسره واورو خو له هغه نه وړاندې حدیث پر دې سټډیو تر غلي او د دې محل د مهمو خبرونو سرختونو تاسو ته وړاندې کوي
د کابل امنی قماندانۍ وایي چې د اختر په شپو ورځو کې په خار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي د کابل امنی قماندان عبدالرحمن رحیمی له خلکو همغاړي چې د امنیت په ټینګښت کې له پولیس سره مرسته وکړي یو شمیر افغان سیاستوال او د پخواني حکومت د کابینې غړي له افغانستان څخه له وخت وړاندې د مغربوي امریکایي ځواکونو وتل تیروتنه بولي په هلمند کې قومي مشر حاجی ظاهر خان د نامعلوم وسلوالو له لوري ووژل شو نن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د تروریستي حملو د 15 کال په مناسبت مراسم جوړیږي په دغو بریدونو کې نږدې 3000 تنه ووژل شول د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې په سوریه کې په هوایي بریدونو کې شاوخوا سل ملکیان ووژل شوې دي ترکیه د دې هیواد په جنوب کې د څلیر شته هغه سیمو چې په کې اکثریت کوردان او سیمه ایز خاروالان لري کړی او پر ځای نوی خاروالان ګمار لیدي او هغه سړی چې په 1971 کال کې د امریکا د پخوانی ولسمشر رونالد ریګن د وژلو هڅه کړې و په واشنگتن کې د عقلي عصبي روغتون څخه رخصت شوې ده
یا د ژوند شتمنی
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما فرشتن دا خوش آمدین شنونده های عزیز در این برنامه در مورد بیماری کانگو که یک بیماری ویروسی است صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب حفیظ رسولی مسئول مراقبت های امراض ساری وزارت صحت عامه با ما هستن تا به سوالات شما پاسخ بگویم خب شنونده های عزیز قبل از اینکه دکتر صاحب به سوالات شما پاسخ بگویه گزارشش تهیه شده در مورد بیماری کانگو را میشنویم که چی نوع یک بیماری است و چی تعداد افراد در افغانستان به این بیماری مبتلا شدند وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال روان تا کنون 66 واقعه بیماری کانگو را ثبت کرده و 12 تن از افراد مبتلا به این بیماری جان باختند. احمد جان نعیم معین پالیسی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت چون مرض کانگو یک بیماری ویروسی بوده و از یک انسان به انسان دیگر از طریق تماس نزدیک ترشحات و سایر مایعات بدن فرد مصاب انتقال می‌یابد. آقای نعیم از مردم خواست تا در هنگام قربانی کردن احتیاط لازم را در نظر گیرند.
احتیاط به شکلی که کسانی که قربانی میکنن اونا باید لباسای بپوشن که لباسایش رنگش روشن باشه یعنی یک کنه است در وجود حیوانات و اونمو باعث اگر او آرام میکنه باز باعث انتقال مرض میشه و یا ای که با خون و پوست حیوانات اگر زیاد ما دست میزنیم این خطر انتقال از او ممکن است
دکتر نعیم گفت این بیماری بیشتر در ولایات هرات و بادغیس دیده شده است. با گفته مقامات وزارت صحت عامه تا کنون هیچ واکسین برای بیماری کانگو به دسترس قرار نگرفته است. دکتر احمد جان نعیم میگوید که مردم هنگام دست دادن به حیوانات و پشم آن باید از دستکش ها و دیگر لباس های وقایه کننده استفاده کنند. از سوی هم دکتر زلمه نورزی رئیس شفاخانه انتونی کابل میگوید از آغاز سال روان تا کنون 27 بیمار کانگو به این شفاخانه مراجعه کرده که 3 تنشان جان باختند. دکتر نورزی گفت اگر علائم چون تب شدید، سردردی، درد عضلات و دلبدی نزد کدام شخص دیده شود، باید به زودترین فرصت به نزدیکترین این مرکز صحی مراجعه نماید.
داری تفریقش فرق میکنه خب منتها عراض علائمش تب است، جاندردی است، شخی عضلات است، ترس از نور است و خوندیزی است که اونا میتونن سیستم معافیتی بدن را مورد حمله قرار میتن و باعث امراض خوندونده میشه، فرض خون بینی میشه. در این حالت مراجعه میکنند. طریق انتقالش عاملش کنه است و از طریق خون و ملوث شدن مایات بدن که است انتقال میشه به افراد سالم.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، بیشتر کسانی در معرض خطر این بیماری قرار دارند که با حیوانات سر و کار دارند، مانند قصابان، دکتران حیوانی، کسانی که در زراعت و مالداری کار میکنند و اعضای خانواده و مراقبت کنندگان شخص مصاب به مرض کنگو. مقامات وزارت صحت عامه میگویند کنگو یک مرض جدی و مهلک همراه با تب و خون است، اما با ایجاد تدابیر مناسب میتوان خطر مبتلا شدن به آن را کاهش داد. خب شنونده های عزیز، گزارش شنیدید. حالا شما هم اگر در این مورد کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0800-822-755-0799-2345 در تماس شده و سوالاتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب رسولی به برنامه خوش آمدین. میشه اول در مورد این بیماری امی کنگو یک معلومات بتین که چیگونه یک بیماری است، از کجا پیدا میشه؟ بفرمایین.
خب تشکر از اینکه مرا به برنامه‌تون دعوت نمودین. البته تب کانگو که به اصطلاح انگلیسی به نام CCHF یا کریم یا کانگو ایمارژیک فیور یاد میکنن، یک مثل که از نامش پیداست یک تب خوندهنده ویروسی است. یعنی به صورت آنی و فوری سایر میکنه. در سال 1944 برای بار اول در جمهوری کریمیا که شوروی سابق است ای شناخته شد و بعدا در سال 1956 در کشور کانگو شناخته شد. از این خاطر در دو موقعیت وقتی که شناخته شد نام از این مرض هم از خاطر از اینکه در دو مملکت کریمیا و کانگو به اصطلاح شناخته شد، از این خاطر به نام تب کریمیا کانگو یاد میشه و ای اکثرا به شکل ویروسی میباشه و ویروس از این هم یک نوع ویروس هست که به نام از گروپ نایرو ویروس میباشه و انتقالش فرق میکنه. یعنی میتونه که از طریق کنه انتقال کنه یا از طریق تماس مستقیم که بعدا اون رو صحبت خود.
تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که کدام عوامل باعث بروز بیماری کانگو از افراد میشه؟
خب عامل سببی ازی یک نوع ویروس هست که بیشتر ما عرض کردم به نام نایرو ویروس که ویروس هست که فوق العاده مقاومت نداره. یعنی بسیار زمانی که اگر شما یک گوشت یا محصول حیوانی که با این ویروس به اصطلاح ملوث باشه در درجه حرارت پایین یا یخچال نگهداری شده در بین 24 تا 48 ساعت از بین میره و این سبب اصلی است. اما وسیله که انتقال میده و یک نوع کنه است به نام ایلوما یاد میشه و این کنه زمانی که فاقد ویروس می باشه، زمانی که ایوان مصابه با این ویروس ها خونش می مکن خود کنه منتن میشه با این ویروس. این کافی است که به اصطلاح اگر یک بار کنه منتن شد با ویروس تا آخر عمر کنه به اصطلاح منتن باقی می مانه
دموجه
بسابه و این می وقت زمانی که این کنه منتن شده با تماس با انسان قرار می گیره و خون انسان میمکه ویروس از کنه به انسان انتقال میده.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما عبدالله از ولایت قندهار روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
علیکم سلام دکتر صاحب. اتاق سلام
نوید. سلام خدمت شما هم. بفرمایید.
من را خشنان را خشنان گوشت سرم که پخیه که گوشت در قسم در مزید قسیه که پخشتو را توی که در کم بیر مزید قسیه اتاق را
مانند ورورا مخکې چې دا غوخه پخه شي دا پکار ده چې دا غوخه د زبهنه وروسته تر پخه کولو پورې ښه تدابیر ونیول شي. موږ په دې برنامه تاسو غږ ونیسئ ټول دا کنترولي او وقایوي تدابیر تاسو ته موږ وایو چې د زبه په وخت کې کوم تدابیر ونیسئ او د غوښه د انتقال او د غوښه د ساتلو دپاره د دې په منځ کې که ویروس یا میکروب یا هغه بیماري سلی ته اخته نشي انشاءالله په پخولو سره ښه پاخه شي ویروس انتقال کیږي نه ویروس ختم کیږي. یعنی مریضی دغه د خلولو د واسطه باندې چې خپ خشوي غوخه انتقال کیږي.
تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که زمانی که یک فرد مبتلا به بیماری کانگو میشه چی اراز و علائم در وجود از این فرد دیده میشه که بفهمن که آیا او به این بیماری مبتلا است یا خیر؟
خب تشکر. البته در قسمت انتقالش البته گپای ما ناتمامون. به صورت عموم سه به اصطلاح طرق انتقال ازی مرض موجود است. اول طریقی که گزیدن توسط کانال گفتیم که ویروس انتقال میکنه بر انسان. دوم طریقه تماس مستقیم با گوشت، مایات، خون و انساج ایواناتی که مصاب است. مثلا اگر انسان با این گوشت، خون و مایات ایوان مصاب تماس مستقیم داشته باشه انتقال میکنه. و طریقه سومش که انسان با انسان مریض تماس مستقیم داشته
یعنی باشه. از اون طریق هم سرایت
بلکل مرض یک مرض ساری است که به اصطلاح میتونه که از شخص به شخص به اصطلاح انتقال کنه. از اون خاطر ما در قسمت متاسفانه گزارشات وزارت صحت عامه وقتی که ما در سیستم سرویلانس خود ثبت کردیم در امسال 6 واقعه را در ولایت ایراد در نزد کارمندای سی خود ما ثبت داشتیم. بناهانی
یعنی ساری است؟
ساری است بله. یکی از به اصطلاح ما نظر به ای که میتونه که پایواز مریض که همراه مریض
در مرض خطر است.
مرض خطر است. اگر تدابیر بگیرن ان شاء الله هیچ مشکلی نیست. اگر به اصطلاح یا کارمندای سی غفلت کنن بدون از اینکه به اصطلاح
مثلا کارمندای سی چطور گرفتن بیماری را؟
خب زمانی که اگر به صورت کامل آگاهی نداشته باشن تماس مستقیم داشته باشن. ما در طبابت یک به اصطلاح لباس یا وسایل محافظت شخصی داریم که به انگلیسی به نام پرسونال پروتکتیو اکویپمنت میگن. یعنی کارکن سی چی نرس است، چی قابل است، چی دکتر صاحب است، با این مریض باید تو البسر اول باید بپوشه که به شمول دستکش است، تمام بدن پوشانده میشه، عینک است و با مریض باید تماس بگیره. چرا مستقیمان با منبع انتان در تماس است. و ای اگر این تدابیر نمیگیره، حداقل شما اگر نمیگیره مثلا ماسک یا عینک یا دستکش نمیپوشه، شانس مصاب شدنشون موجود است.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما به اسم میرویس از ولایت فرا روی خط هستند. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام دکتر صاحب. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محترم دکتر صاحب دغه موضوع خاص خارج یا سوال کومه پنی مریضی لاره ما دغه موټر کې سپری نه خوانې ګرځي دا باندې چې ما ولک چې یو سبابات او یو مداکې چې تاسو سره معلومات راکړي چې دا سبابات او
ګران اورورا دا موضوع تاسو یاد وکړه دا موشن سیکنس په انګریزي ژبه وایي چې د سفر په حالت کې کوم مریضی یا خواب بد کیږي دا خده چې د سفر نه مخکې تاسو دوا هم کیدای شي د ډاکټر په مشوره واخلي او د سفر په منځ کې تاسو خده چې سترګې بند وساتي او مخامخ یا شاوخوا ته ډیر ما ګوري د سر ګرځیدل او خوا بدیدل کمیږي او ډیر خواړه او دا شیان هم کم وخوری چې د په لاره کې کیدای شي د تاسو خوا ګرځي یا سر چرخیږي. سلامت اوسئ.
تشکر دکتر صاحب. باز یک دوست دیگه ما از ولایت بلخ روی خط هستند. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. چه دکم خوب هستین؟
تشکر سلامت باشین. اسمتان چی است بگوین مشکلتان؟
مهمان شما همشهره ما آدمی مرض از شما یک سوال داشتم.
بفرمایین بگوین.
همی همشهره ای تمام مرض میگیره یا کسی که فرد مثلا کشت حیوانات از بازار میخره و میخوره؟
برادر میشه می سوالتان دوباره بگوید صدایتان قطع وصل میشه.
گفتم همه را خیلی همشهره مردم مالدار میگره یا کسی که از بازار هم گوشت میخره اون میگره.
آها زنده باشین. سوالتان گرفته شد. دکتر سبینا گفتن تنها کسایی که سرکارشان با چی هست یک گوشتک میخرن. بفرمایید.
خب تشکر. البته نظر به ایسای و ارقامی که ما ثبت داریم در وزارت صحت عامه به قدم اول متاسفانه کسایی که مالدار هستند دیقان هستند با تماس مستقیم حیوانات به اصطلاح مواجه هستند اینا زیادتر چانس مصاب شدن دارند. طبقه دوم کسایی که در خانه به اصطلاح می با حیوانات تماس مسته، خصوصا خانمای خانه را ما زیاتر واقعیتش داریم در قدم دوم.
البته
گوشت حیوان در صورتی که دفتن ذبح شده باشه و ای در جریان به اصطلاح آشپزی اگر با دستای برهنه، اگر این چانس است به اصطلاح ما یک چیز به نام در طبابت یا در علم ساینس به نام احتمالات میگیم یا پروبابیلیتی، این چانس است که به اصطلاح چانس شاید کم باشه اما احتیاط تدابیر خوب است. در جریان از این که به اصطلاح گوشت پارچه پارچه میکنن، اگر یک دستکش باشه خودشان هم مسون میباشه و این مریضی هم به اصطلاح بسیار به اندک مصرف میتونن خدا و فامیل خدا وقایه کنن.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
الو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا دو یا پیکتنه بکره دکتر صاحب نه چه دقیقه مطلب دقیقه وخه پخشی دقیقه دک بخار که دک سیوی که بغیر دک بخار نه سیوی.
مننه وروره. دا خو دا بخار او بغیر بخار خود دومره حل نه لري. خود حرارت چی وی چې تو تودیخ وی چې خا دا غوخه او پاخشی دا وایرس یا د بیماری د عمل لمنزه تل کیږي. خو ساتل کیږي نه ان شاء الله به بیماری په اختنه کیږي.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام و احترامات خود را به تمام کارمندان رادیو آزادی و بالخصوص به فرشته جان خوارم و به دکتر صاحب بسیار محترم تقدیم میکنم. البته من سوال داشتم.
بفرمایید
جناب دکتر صاحب محترم. در دکان ها و قصاب هایی که مثلا اینمی گوشت فروخته میشه و مردم میخره، اونا بعد کدام خاصیت ها را مد نظر بگیره؟ یکی و جز دوم سوال ما که اینمی مریضی با کدام نوع حیوانات پیدا میشه زیاد در گاو یا در گاومیش گوسپند یا در بز یا در بره های خرد هم پیدا میشه در گوساله های خرد یا نه؟ یعنی چطور است این مرض چه رقم پیدا میشه؟ یعنی در کدام نوع از حیوانات جاب پیدا میشه؟ با احترام.
تشکر بسیار زیاد. سلامت باشین برادر. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر از سوال دوست عزیزم. البته متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم این مریضی قسمی است که در حیوانات کدام اعراض علائم نداره.
حیوان سالم است.
حیوان سالم است اما ویروس در بدن خود داره. یعنی ما با مصاب شدن حیوان به اصطلاح ما نمیفهمیم که واقعا این حیوان مریض است یا نه. این می رقم اگر تو یک حیوان به اصطلاح ذبح میشه از طرف قصاب یا از طرف کسی دیگه با گوشت از یوم کدام تغییرات نمی کنه ما بفهمیم که واقعا این از یک حیوان مریض است یا نه. بناهن یگانه راه و رای اصولی وقایه و کنترل از این نمیست که ما تدابیر افضل صحوی را که مطابق از اینکه هدایت دین مبین اسلام هم است، ما اگر به اصطلاح مو تدابیر نظافت و افضل صحوی مثلا دست ششتن و ای که در جریان به اصطلاح پخت و پز اگر ما دست خود میشویم، اگر در جریان قطع کردن گوشت، البته خصوصا در ولایاتی که این مرض زیاد شایع است، ما پسان باز میگیم که در کدام ولایت هستن، در هیچ اگر به اصطلاح اینا دست خود میشوین یا دستکش استفاده میکنن، چرا در جریان قطع کردن ممکن است که استخوان با تماس جلد واقع شود و جلد مجروح بسازه. و دوم در قسمت از این که کدام حیوانات، تمام حیوانات اهلی به اصطلاح ما اینجا چی از گاو، باز، گوسفند، بره، اینا چانس مصاب شدن دارن. یعنی ما نمیتونیم بگویم که اینی حیوان کم است یا این حیوان زیاد. چرا تو کدام سروی صورت نگرفته؟ و پیشتر هم گفتم که حیوانات نشان نمیده مریضش کدام است، غیر مریضش کدام است. بله مشکل دیگه هست.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام. بخیر هستی؟
تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین؟ نامتان چیست؟ از کجا به تماس شدین؟
توخی زابل ولایت.
توخی صاحب بسیار زیاد خوش آمدین. شما شنونده همیشگی ما هستین. بفرمایید سوالتان رو بگوین.
مننه محترم دکتر صاحب. خانم در پختن ده که در ویروس یا در میکروب سی پغوخه که موجود بی آیا دا وفون گرموی که ضرورت لری اندی 100 درجه سانتیگراد یا فارنهایت کدا مختره وشي چې 50 درجه شپږ ته درجه او بل دا ویروس په یخ باندې اند کدا غوښه یخ شي په یختار کې شو په آیا په دا یخ باندې هم دا میکروب وزل کیږي کنه وزل کیږي
خب
بل پښتنه نه دا د دې مریضې دا د کانګو مریضې دا خو مخکې ناشنا نوم د ناولد نوم د آیا دا زموږ په وطن کې لري دا مریضې کې نه لري
تشکر تو خیصه بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما پاسخ میگن
خب تشکر از سوال ازی برادر در قسمت ازی که ای مریضی به اصطلاح در کدام درجه حرارت از بین میره متاسفانه در مریضی عاملش از پیش طریقی سرایتش گفتیم یکی از طریقی سرایتش کنه هاست ای کنه ها در موسم گرم سال به اصطلاح فعال میشن ارقامی که ما داریم از ماه ثور الا ماه میزان اکثریت واقعات رخ داده یعنی ما در زمستان واقعات نداریم
یعنی در فصل گرما بیشتر است
بناهن این مریضی که باعث فعال شدن کنه ها میشه در گرمی سال زیاد سرایتش در این وقت است در قسمت به صورت عموم یک اصل قبول شده که اکثریت به اصطلاح ویروس ها و میکروب ها در غذا با حرارت دادن بعد از 60 درجه سانتیگراد از بین میرن و در قسمت یخچال خوب سوال بسیار بجا کردن از خصوصا در این اوقات به اصطلاح عرفه و اوقات عید قربان که ما در پیش داریم خدمت شما باید عرض کنم که در صورتی که فوراً بعد از قربانی ما پارچه های گوشت در یخچال نگهداری میکنیم چانس از این موجود است که در 24 ساعت ویروس از بین
بره
یعنی چانس مصاب شدن به این مرض بعد از کشتار بسیار کم است تا 24 ساعت
امکان داره یک توصیه برای شنوندا بکنین که در امید زمانی که قربانی را ذبح میکنن امول از گوشت پخته نکنن بگذارن در یخچال که 24 ساعت اثرش بگذره بعد از اون میتونن اون را پخته کنن
یقینا
دکتر
و یک چیز دیگه هم اینا سوال کردن که موجودیت این مرض بله مرض متاسفانه در افغانستان ای سیر داره تنها در افغانستان نه که پیشتر بود میگفتم در نظر جغرافیایی در آسیای مرکزی کشورهای آسیای مرکزی کشور همسایه ما ایران پاکستان ترکیه کشورهای آفریقایی حتی اروپای شرقی
اونا مرض
موجود است این مرض ما یک چیز بود بسیار زیاد تاکید ایجا میکنم که هموطنان از این ما نباید به حساب ترس نزدشان ایجاد شود این مرض قابل وقایه است به اصطلاح زیاد وحشت و ترس باید نباید به خود بگیرن قربانی خود به طریق اسلامی صرف یک سلسله تدابیری را بگیرن به خاطر مسئولیت مسئولیت جان خودشان و فامیلشان که مصاب نشن این کدام به اصطلاح بسیار قیمت هم نیست و این چیزی است که به اصطلاح ما معمول در تمام امور روزمره خود با تیر داشته باشیم
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب یک دوست ما در فیسبوک پیام ماند البته پرسیدن که آیا همین کنه تنها در گوش گوسفند ها جاگزین میشن میباشن یا در حیوانات دیگه مانند گاو و شتر و دیگه یعنی در تمام شستن یا تنها در گوسفند
خب تشکر صرف در قسمت گوش ما نمیتونیم بگیم مثلا یعنی در فیسبوک دوستا اونا به اصطلاح پست کرده بودن همین کنار نشون داده بودن در قسمت گوش اینا لی باز مردم غافل میسازه صرف گوش گوسفند میبینن و ای که به اصطلاح صرف عکس گوسفند در تمام حیوانات اهلی چانس مصاب به حساب داشتن کنه هست و صرف در گوش نمیباشه در تمام وجودش میتونه انتشار داشته باشه بالقلا بنان با خریدن به حساب به نیت قربانی اینا که میخرن با خریدن یا گاو یا گوسفند یا بز هر چی که است اینا اولین چیزی که باید میکنن وقتی که در خانه ما آوردن اینا رو یک به حساب تفتیش ما میگیم مثلا تفتیش کنن که نباید چی باشه کنه داشته باشه البته کنه اگر احتمالا موجود میباشه اینا میبینن نباید با دست برهنه ای را از
دستکش جدا
کنن با دستکش جدا کنن و او را دفن کنن حتی خون از کنه باید دستشان تماس نکنن
تشکر دکتر صاحب بازم یک شنم دیگه ما روی خط هستن بله سلام علیکم بله
سلام علیکم
سلام علیکم برادر خوش آمدین به برنامه نامتون چیست از کجا به تماس شدین
بخیر بخیر و دیگه خوری اتاتا سلام علیکم و مالتاج رادو دلار دکتر صاحب تا از القرم از اندرستین به پروانه
بسیار زیاد خوش آمدین برادر بفرمایین سوالتانو بگوین
خیر باشه گی آقا و ما سوال دکتر صاحب ندا و دو مخی و مهیلی خوما گر رادو بستا تکتر ده تر رقمی دولون تا مرض لری آو پای آزاد و مشران و کدا دیر پیدا کی آو که شما نو کی گرم تتسیر
خب بسیار سوال بجای پیشتر ما با تیکه پر می زدیم در قسمت توزیع جغرافیاییش ما پیشتر گفتیم که در کجا زیاد است در در افغانستان متاسفانه 50% واقعیت از ولایت هرات ما داریم که زیادتر واقعیت به تعقیبش کابل است، ننگرهار است، بادغیس است، بلخ است و چند ولایت دیگه هم است. در قسمت از این که به اصطلاح کدام سنین هم حساب می سازه، از ما نظر به ارقامی که داریم از سن 10 ساله الا 75 ساله هم واقعیت داریم و بیشترین دست سن بعد از 20
بیشتر امی ارقامی که بر شما آمده ثبت شده زن هستن یا مرد؟
خب سوال است، ما در حدود 65% واقعیت مرد ها را داریم و 35% خانم ها را داریم. اما یک چیز بسیار مهمی است که خانم هایی که در 20% واقعیت یا 24% خانم های خانه هستند که به اصطلاح مصاب شدن، اینا چون با شاید ممکن با دوشیدن شیر یا با تماس، اکثرا اینا مراقبت از حیوانات در خانه خانم ها میکنن، متاسفانه اونا مصاب شدن به اصطلاح.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دو دوست ما در فیسبوک پیام ماندن، گفتن که علایم بیماری چیست و چی باید بکنیم اگر علایمش دیده شوه. و نور آقا اکبری هم در فیسبوک پرسیده که آیا در گوشت گوسفند هم است یا خیر؟ می دو سه سوال میشه جواب بدین؟
بسیار خوب. در قسمت عراض علایم خدمت شما باید عرض کنم، اول مربوط از این میشه که از طریق کنه به اصطلاح مرض انتقال کرده. اگر از طریق کنه انتقال کرده باشه، معمولا ما در خصوصا در ولایت هرات زمانی که از واقعات مریضی پرسان میکنیم، اونا اکثرا از موجودیت کنه به اصطلاح گزارش میدن. در صورت کنه باشه، بعد از گزیدن کنه یک الی سی روز بعد مریضی با وجود میه، بعد اکثر الی 9 روز. در صورتی که با خصوصا در ایام هیت با بعد از اینکه به اصطلاح تماس با خون و پوست و گوشت حیوانات می باشه، خصوصا حیواناتی که مصاب به یه سالوده به یه ویروس هستن، ممکن بعد از 5 الی 6 روز عراض علائم یا مریضی به وجود بیاد که نمیره، در اصطلاح طبی به نام دوره تفریق یا انکوبیشن پیریود میگن. معمولا به دو مرحله تقسیم شده، یکی مرحله قبل از خون ریزی است
و یکی
به اصطلاح جیجیان خون ریزی. در قبل از خون ریزی دفعتا آنن شروع میشه.
خون ریزیش مثلا شده؟
خب خون ریزی، مرحله خون ریزی مرحله است که به اصطلاح بعد از روز 3 الی 5 شروع میشه.
این خون از کجا؟ خون دماغ است؟
خون بینی میتونه باشه. خون به اصطلاح ابتدا خون ریزی اگر ابتدا شروع میشه در قسمت جلد، در قسمت غشای مخاطی یعنی داخل دهن، بینی، این منظمه‌های چشم، قسمت‌های سرخی چشم، اینا نقاط سرخ رنگ پیدا میشه و به تعقیبش این نشان میده که در زیر جلد خونریزی شروع شد و به تعقیبش لکه‌های کبود، اگر شما متوجه باز مریض لکه‌های کبود میداشته باشه
در وجودشان
کلان میشن در قسمت‌های جلدشون و مرحله دیگه‌ش باز خونریزی پیدا میشه که از بینی شروع میشه، مثلا از روده شروع میشه و با ادرار هم میتونه که به اصطلاح خونریزی پیش بیاد.
این مرحله خطرناک شست؟
خب مرحله است که در اینجا زیادتر فوق العاده میتونه سراحتش، چرا در مراحل اول معمولا تب است، سردردی
تب بدون وقفه است یا تب؟
تب دوامدار است و درد عضلات است، سرچرخی است، سردردی، کمردرد، این چیزایی است که بعض اوقات میتونه که به اصطلاح اسهال باشه، استفراغ باشه. این میست که در 4-5 روز اول اکثرا این مریض چی میشه؟ به اصطلاح تو دکتر هم گمراه میشه. بعضی اوقات ممکن میگه گلون درد است، بعضی اوقات میگه اسهال است. ما تو واقعیت هم داشتیم که به اصطلاح به شکل اسهال
بوده.
با وجوده و تب داشته و سرخی چشماسته و یک چیز مهم دیگه در جریان پیش از خونریزی است که از نور اینا میترسن، از روشنی. اینا هم یک به اصطلاح
یک
اساسیت رقم دارن و بالاخره ای از بینی و روده و حتی با ادرار خون میشه. مرگ میر در این متاسفانه در این مریضی یک بلند است، یعنی بین 9 تا 40% امکان داره. اما ارقامی که ما داریم بین 10% تا 15% مرگ و میر داشتیم به اصطلاح. یعنی
تداوی از یاد دوام داره دکتر صاحب؟
خب چون مریضی های انتونی که به صورت حاد ظهور میکنه، اینا اکثرا به اصطلاح چی میشه؟ زود آنن میایه و زود ختم میشه به اصطلاح. و تداوی از این معمولا تب معمولا 8 روز دوام میکنه و معمولا بعد از روز دهم آهسته آهسته مریض بهبود پیدا میکنه. و
یعنی دوایی که میگیرن یک کسی که مصاب به این بیماری شده باشه چی مدت زمان مثلا دوا باید بگیره؟ 1 سال 6 ماه 3 ماه؟
خب یک چیزی بسیار مهمه که باید از فراموشم نشه، در قسمت تداوی از این مریضا بیشتر ما گفتم یک طریقه سیمه که میتونه انتقال کنه، تماس شخص با شخص مریض است. به مجرد از اینکه شخص به اصطلاح مشکوک به این مریضی شد، این مریض باید چی شود؟ تجدید ما میگه، می آیزولیشن میگیم، یعنی مریض باید تجدید شود در یک وارد جداگانه با مریضای دیگه، باید تا تماس نداشته باشه. خوشبختانه ما در شفاخانه کابل، در شفاخانه انتونی، در شفاخانه اوزوی ایراد ما ایره داریم، به اصطلاح همی وارد تجدید داریم. مریضا باید تجدید شوند و اکثرا دواهای ضد ویروسی، دواهایی که میتونه که اعراض علائم کنترل کنه، برای مریضا داده میشه و در جریانش معمولا بین 7 روز یا 10 روز مریض میتونه به اصطلاح خوب شود، صحتیاب شود و 3 ماه و 6 ماه ضرورت نیست برای
که دوا بگیرن.
بله.
بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز. برنامه صحت در مورد بیماری کنگو یا تب خوندنده از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب حفیظ رسولی، مسئول مراقبت های امراض ساری وزارت صحت، آمد در استودیو با ما هستند تا در مورد به شما معلومات بده. حالا ساعت 3 به وقت کابل است و خبرهای افغانستان را